من ثمانين.
دلیو مهربانا خدای پنامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومنه. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. خوشاله يم چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. زه تمنا وحیدی به یو ساعت له تاسو سره اوسم. هیله منه د خبرونه تر پایه زمونږه ملتیا وکړئ. موږ سره تاسو هم پاتې شئ. دوستانو نن په خبرونه کې دوه برخې لرو چې لمړی برخه کې به بیا هم موږ سره یو ډاکټر وو سیږي او موضوع مو ټاکلی ده د پښتورګو نه فعالیت کول. ته چې بله ډاکټر صاحب پلان کې شته دی؟ ډاکټر صاحب زما غواړی تاسو. سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ښه صحیح ډاکټر صاحب؟
شکر تاسو جوړ یاست.
مننه. خیر سه ډاکټر صاحب، مخکې مې تاسو سره موضوع شریکه کړې و د پښتورګو نه فعالیت کول. نن مو خبرونه کې موضوع ټاکلې ده، نو یو څو دقیقې تاسو وخت ونیسو بخینو. ډاکټر صاحب محترم، کا په سر کې مونږ ته دا وایست چې د پښتورګي د فعالیت نه کولو پاکله مونږ ته معلومات راکړي چې ولې د ځینو دوستانو پښتورګي فعالیت نه کوي، یعنی کار نه کوي، علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عارف ان المحكي اول تفصه وبتفصه طول تحنيتي عن قرانة وبتفصه بستديول اللجنة طول قدر منه عوريزنكو كان طول السلامون ورانتكم.
عليكم السلام.
اختبرجي يا بادودي في انجلسيكي اكيد نيبان تهم يديجي داد انسان دي مهم وحياتي عزاو لجملة خدي کچې سره د یو چا په خبرګي فعالیتونه کوي یا فعالیت کم سي دی ویل په تاسو څنګه څنګه تخپل نژوند چاري مخته یوسي. بناء په خبرګي داتې باندې خپل فعالیت له داسې ورکی مختلف عوامل لري. په ستاسو کې دا په دوه برخو باندې شرې سوسه په خبرګي په څه شکل خپل فعالیت کموي یا فعالیت له داسې ورکوي. په خبرګي معمولا هغه په دوه شکل باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، یو په حاد شکل یا په وري شکل باندې. دا د دغه حالت د رغونې امکانات تر ډېر حده پورې موجود دي، او دوهم په مزمن یا دوامدار شکل باندې فعالیت له لاسه ورکول دي. متاسفانه دا د ټولو نه پاتې شکل هغه شکل ده چې د انسان د ژوندانه چارې له سخت مشکل سره مخامخ کولی شي او حتی د مرګ سبب کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه. مهرباني.
البته یو تعداد عوامل دي چې هغه په دواړو شکلو کې مختلف دي، چې په فوري شکل باندې څنګه پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي او په مزمن شکل باندې په حاد شکل یا په فوري شکل باندې ګردې یا پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي. هغه عوامل عبارت دي له شدید اسهالات او استفراغات که چېرته کنټرول نه سي، او یا په کتلوي شکل باندې په زیات مقدار باندې یو مریض وینه ضایع کړي یا زخمی شي یا له ولادت نه وروسته یا له عملیات جراحي نه وروسته، او یا په داسې حال کې چې مریض شدید شاک ته لاړ شي، فشار عمیق هم ټیټ وي او د دوامدار شکل باندې پاتې شي، په دغه حالاتو کې مریض د پښتورګي د فعالیت د کمیدو اسباب زیات وي. او دوهم په مزمن شکل او یا په دوامدار شکل د ګردو فعالیت له لاسه ورکول دي. هغه کېدلی شي همدغه حاد یا فوري شکل په چیرې تداوي نسي، دلته مراقبت جدي ونسي، توجه ونسي، په مزمن شکل باندې واوړي، او یا هم بعضې عوامل نور دي چې هغه په تدریجي شکل باندې د ګردو فعالیت له منځه وړي. هغه عوامل عبارت دي د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، په پینځه ځله ستاسو واقعاتو کې دغه دوه لاملونه د پښتورګي د فعالیت د دوامدار شکل یا مزمن شکل د کمیدو سبب کېدلی شي. او غیر له دې دوه عواملونه په پینځه ستاسو واقعاتو کې نور د ګردې انتانات یا میکروبي کېدل د تداوي نه پاتې شي، او یا په مزمن شکل باندې ګردې میکروبي انتانې شي، او د تیبو موجودیت نارینه او که پروستات موجودیت باز ارثی عوامل او یا په ارثی شکل باندې ستون مریضان د موجود وی د وی په ولادي شکل باندې یا ګردی فعالیت په شکل باندې نه لري یا د وی ګردی وړي وی یا وزن نوی ماشومان ته تولد کیږي هغه یو ګردی لري او یا ګردی فعالیت په شکل باندې نه وي دا هغه عوامل مجموع کې چې ګردی په حاد یا په وری شکل باندې او یا هم په دوامدار شکل باندې له فعالیت نه غوتږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د موږ سره ډاکټر صاحب هارون حاضر د ټلیفون لاره ملمه ده. که تاسو هم پښتنه لری نو کولای شئ چې اړیکه ونی سي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 40 22 24. دغه مو د ټلیفون شماره ده دوستانو. هر چیرې چې سي کولای شئ چې اړیکه ونی سي. او که کوم پښتنه لری د ډاکټر صاحب نه نو کولای شئ چې خپل پښتنه مطرح کړئ. اړیکو ته د دوستانو به ورسره راشو. ډاکټر صاحب اوس به ما ته دا وایس چې آیا کوم نخې نخانه شته د خپل شخص پوه شي چې د پښتورګو فعالیت کم شوی دی؟
بله، دغه نخې راز او لایم د پدې مریضانو کې رامنځته کیږي. البته دا هم په غاسپابو پورې اړه لري چې د ګردې د عدم فعالیت سبب کیږي. نو په دې حد کې چې یا په پوري شکل باندې د ګردو عدم فعالیت رامنځته کیږي یا په مزمن شکل باندې مختلف اعراض او لایم لري. چې ته یو مریض ته په فوري حد شکل باندې دغه د ګردې عدم فعالیت رامنځته کیږي، زما په کې یادوري وکړه چې هغه د وینې د جریان په داخل کې کمیدل یا مثلا نووی شدید خونریزي پیدا کیږي چې په خاطر استعداد شدید ولري به ته یاد نه سي. په دې مریضانو کې کېدل چې مهمترین اعراض لایم هغه د سترچرخي پیدا کېدل، د زړه د حرکاتو زیاتوالی، د جلد غشا مخافي یا د خولې کموالی، دلبدی و استفراغات هم مستر موجود وی، کسالت وی، خستگی وی، او تر ټولو مهمه د ادرار کمیدل دی. د مریضانو کې ادرار کمیږي، ادرار یا کم وی په کم مقدار باندې راځي او حتی بعضې وخت ورته انیوریک وایي. اولیګوریک یعنې معنا ادرار کم سي، انیوریک حتی داسې سرحد ته ورسېږي چې د هغوی ادرار نه لري. او بل هغه چې هغوی په مزمن شکل باندې خپل د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي، د هغوی بیا تر ټولو مهم علامه یو خو هغوی کې ادرار نه وي، ادرار کم وي یا حتی بیخي وینه. او بل مهم علامه په دې مریضانو کې چې هغوی کولی شي تشخیص هدف یعنی متوجه دي چې هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. او بخښي یو اوریدونکی په لاین کې لرو. اوریدونکی به وخت لو به بیرته راګرځي ستاسو خبرو ته. تو بخښنه سره. او بخښي. بلې، سلام علیکم. بله بله، قاری صاحب محترم ساسو غاورم مهرباني.
اجل سلامونه تاسو له جفور صدادي راګټو سر کوم کولې دوه کته تاسو درامه معلومات.
علیکم سلام، زموږه سلامونه هم منه هله تاسو سلامات اوسئ. نو قاری صاحب مهرباني که کوم پختنه لری. او بخیر، غږ مو تر موږ سم نه رسیږي، لکه موقعیت ته متغیر ورکړي. زما غږ وای تاسو
د ګوزو کې پاجا چې
او به خیر تاسو غږ قاری صاحب زما غږ اوري. او به خیر قاری صاحب محترم زما غږ که تاسو اوري تاسو غږ تر موږ سم نه را رسیږي، لږ ځای ته متغیر ورکړي. هلو
اوس نه اوري.
بله بله، مهرباني اوس غږ مو سم شو. مهرباني. هلو، فکر کوم چې اړیکه کې کومه ستونزه ده، غږ تر موږ سم نه را رسیږي. نو دوستانو تاسو نه هیله لرم کله چې اړیکې نیسي سم موقعیت ځان ته غوره کړئ تر څو زه وکولی شم ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورم. نو مننه کوم بیا هم له قاري صاحب نه چې اړیکه یې نیولې وه. دوستانو که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې خپرونه کې ګډون کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب هارون حاجر موږ سره د تلیفون له لارې خپرونه کې میلمه دی. نو ستاسو پوښتنو ته به انشاءالله ځواب درکړي. زموږ د تلیفون شماره ده 0 40 22 24. دغه مو د تلیفون شمیره ده. هر چیرې سئ کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب زما غږ اورئ تاسو؟ یو اوریدونکی به بل وخت لو بیا به تاسو ته بهتره وګرځو. سمه ده.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، بخیر سیادت بشری.
من نه خیر است، تاسو خاصی؟
نه لا فضل دی. دا ډاکټر تاسو می سوال لري او تکلیف لرم ز خپل د مسانی.
سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو کوم بل پښتنه د مریض نه لری؟
نه دا ضرور څه کوم پښتنه وکړل دا نه په شکل ته ورته ده چې یو د ګردې د عواملو نه چې د کمکاره کېدو یا د هغه د فعالیت د منځته د سبب ګرځي یا همدغه له وجودو نه چې کوم حالب یا هغه پایپونه راغلي چې مثانې سره وصل دي د لاسنه مثانې له خروجي مجرا سره وصلېږي په دغه مسیز کې بندش ده. په دغه مسیز کې بندش دوامداره که چېرته رفه نه شي او په دوامدار شکل باندې موجود وي نو دا باعث د دې کېدلی شي چې په تدریجي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو سره بلاخره د هغوی ګردې له کمکارۍ یا د فعالیت له کمېدو سره مخامخ کړي. نو دغه وروسته کومه خبره وکړله دا هم د مشکل سره مواجه ده چې د دوی د مثانې د مثانې په تخلیه کې د ادرار په وخت کې مشکل لري او په مجاري د ادرار کې هلته یو څه بندش موجود ده چې نشي کولی چې مثانې هغه مقدار ادرار چې هغوی احساس ادرار کوي په تشنه پرې په مکمل شکل باندې تخلیه کړي. نو دغه باعث دي کېږي چې هلته په ځای کې مثانه کې میکروبونه رشد وکړي، انتانات رشد وکړي او خپل دغه انتان بندش د ادرار په دوامدار شکل باندې بالاخره باعث دي ګرځي چې ګردې له فعالیت نه وغورځېږي. هم فعالیت او هم انتان وغورځي، هم انتانات میکروبونه او هم دا بندش. نو دا ورور کولای شي دغه معاینات ډاکټر صاحبان بلته د دې لپاره معاینات کړي د دې مریض باندې ډېر دقیق واوسي که چېرته دغه مشکلې زیاتېږي هغه لپاره باید الټراساوند یا بعضې نور معاینات لکه سیستسکوپي چې هغه داخل د مثانې دي ده وکتل شي بندش واقعا په کوم ځای کې ده، هغه بندش پیدا کړي او هغه بندش رفع کړي. تر ټولو مهم د دې لپاره همدغه ده چې هغه بندش په مسیز د ادرار کې ایجاد شوی ده هغه باید رفع شي تر څو پورې دغه تخلیه د ادرار اسانه شي او هلته د همدانه رشد او یا دغه رکوده د ادرار له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، هیله ده چې زمونږ ورور د تاسو خبرې اوریدلې وي. نو زمونږ بخانه خبره په نخو نخانو کې وو ډاکټر صاحب، مهرباني هغه باقي مانده نخانی مونږ ته وایاست.
تاسو ورته یو څه د نخانی دي چې هغه حادیه په وری شکل کې رامنځته کیږي.
بله بله،
د دې څخه هم د فعالیت ملويږي. د مثال په ډول باندې یو مور په شپخانه کې ولادت کوي او هغه زیات مقدار اندازې مریضان مونږ ته راغلي دي، زیات مقدار وینه له وینه ځایږي، مایعات ځایږي، بلاخره د هغوی فشار سقوط کوي او لدې چې موږ سره مخامخ کیږي چې څه جدي مراقبت ونه شي هغه د دې ګردو همدغه فعالیه ادم فعالیه په دغه فوري شکل ده. په دې کې هم د مریض لپاره سرچسپي او بلبدي او استفراغات او د حرکات او د قلب حرکات زیاتوالی یا اورتوستاتیک هایپوتنشن ورته وایي چې مریض کله ولاړ وي وزري د فشار کته کیږي، حتی غردي یا کینی یا لوی دي او څه بیا کله سوپن پوزیشن یا پروت وي هغه حالت کې فشار یو څه نورمال وي. د دې مریضانو جوړ کې خوش کې وچه وي، خپلې وچه وي، د خپلې یا تعرق په دې کې کمی دي، ادرار په دې مریضانو کې کمیږي. هغه مریضان چې هغوی په کرونیک یا مزمن شکل باندې د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي هغوی یو مهم علامه خو دا ده چې ادرار کمېدل دي او بل د هغوی د سترګو اطرافو کې باشتوب لیدل کېږي. کله چې دغه مریضان اکثرا سهار له خوب نه پاڅېږي د هغوی د سترګو په اطرافو کې باشتوب وي. تر ټولو مهمه او اثرینه علامه هم دا ده چې هلته باشتوب ولیدل شي دغه مریضان باید متوجه وي او هغوی زفر زفر د ګردو لپاره معایناتو کې خصوصا مریضان چې ریسک فاکتورونه ولري لکه هغه مریضان چې شکر ولري یا د شکرې ناروغي او یا د وینې لوړ فشار ولري نو دوی باید دې ته متوجه وي. او غیر له دې نور هغه معایناتو چې مریضان کې لیدل کېږي په مزمن شکل کې د هغوی په پښو کې حتی په ټول وجود کې پاړسوب زیاتېږي ځکه هغه مقدار مایعات چې دوی د خولې له لارې نه اخلي بېرته د ځینې بله اندازه باندې چې دغه د مثانې له طریقې تور لار نه په ترتیب نه پاسیږي نه د غیظتي مایعات یوې په وجود کې پاتې کیږي او په پښو کې د پاسوب سبب کیږي. دغه مایعات په وجود کې راجمع شوی دي د غیر دغه نه په عضلاتو کې د پوستکي لاندې لیدل کیږي کېدلای شي په ډیرو شدیدو واقعاتو کې دی هغوی په اجواء یعنی په شوش کې خپل د جاو په پرتوان یا په ناس کې راکول سي ناس پیدا کې شوش کې پیدا سي او د تنفس د سختوالي سبب وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب محترم تاسو نه. اوس بیا هم یو اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. حضرت کراري لام
مننه کور آباد تاسو ښه یاست؟
شکر. سلام تاسو ګران مېلمه ډاکټر صاحب ته. زما ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه ده چې زما ګردو کې څه ده؟ نو لاکمي علاجونه مې ډېر کړي دي، تقریبا اتلس ملتی کا حکیمان تم رکھا لم گسران تم رکھا لم تم دوستوں کو کرونا علاج کروں ان ڈبر نو رکھا تو سوی دا اور نہ کم سوی نو درد نہ آتا جی دے ابم دے اس کم لیول تقریباً سر وقت دور اس گلاس دیر لس گلاس لس گلاس ابت کم اور دن وقت وقت بنے اوزی دا کم مشکل دا روانیم روزه که ما تکلیفی بتا چی هستیم چی روانیم مزرکیم تکلیفی دیده برای کم در شما تا وخی چیزو که اتفاده وکم.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. مننه کور آباد. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
او خدای ما سوال د دې ورور واورید.
مهرباني.
ورور ویل چې هغه اندازه د ټیګه ته وښه د لاغه په ډیر غټ اندازه باندې ده. نو ټیګه چې کله پښتور و کړه پیدا سي هغه اکثره د دوا او پوسټ باندې چې څه په دې اندازه باندې غټي لمن نه ځي. نو حتی په تدابیر کې دا موږ د دې باز ته کیږي ماتوي یا د ماشینو په واسطه باندې یا د دوا په واسطه باندې هلته هغه موقعیت پاتې کیږي د دې کې چې کله مان ته لاړ شي موقعیت پاتې کیږي. نو په دغه مریضانو کې دوباره د دې کې تشکیل ډیر زیات وي. نو کوم څه دی ورور څنګه وکړي له دې کوم مسایل هغه اندازه د دې کې خو د لاغه ډیر زیات ده. نو دا ورور کولای شي چې هغه د جراحي په طریقه باندې دغه مشکل حل کړي، ځکه چې توازن حتی خود سره نه اخلي، خصوصا د تیګ داد پیدا کی او کوم انالجیز سایټ راځي چې واځي نور انټیبیوټیکونه چې هغه خپل په ګورځه باندې بد تاثیر لري، نیکروتوکسیک دي، د ګورځې لپاره زهري دي. نو دای باید له متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او یوازینه یې د حل لارې اداره چې هغه د دغه تیګ لپاره د عملیات پروسه مخته وي او عملیات باید وکړي تاسو پورې هغه تیګ هم هلته ختم شي او هغه موقعیت چې تیګ ته جوړ کړی چې د تیګ د دوباره تشکل لپاره یو زمینه مساعد وي غاړه شي. نو دې لپاره یو ځینې دار همدار چې دوا او سجیت د دمه ورنه کی به یو متخصص ډاکټر د تاسو سره هغه مشوره وکړي او بل اخر ته ته زنماده کی چې هغه عملیات انجام شي تاسو پورې دغه مشکل نه په دایمي شکل باندې خلاص شي. او نور به هغه ورته کومه دوا تاسو کې مریضان باز چې وي کیدلای شي وی دی وین غواړي کولیسترول زیات وي یا مثلا کلسیم زیات وي، دا ټول ماینس ضرورت دي مریض لپاره چې هغه د دوباره تیګ تشکل لپاره یا د دې تیګ سوال ورسوي دا وزن اندې خپل دي هم دا دی وین په مقدار کې دی یوریک اسید او کولیسترول او کلسیم او د دې وجې ګولای شم په دې تیګ کې چې یو خاص سره د دوی ته ضرورت لري چې انجام کې تاسو پرې دغه مشکل د حل لپاره یا غوړه لار پیدا کړئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. تاسو مخکې د دواګانو ډیر خوړل او څخه یادونه وکړله، آیا ډیر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوي کولای شي؟ ما دا ویل چې تاسو مخکې د دوا خوړل څخه یادونه وکړله کنه چې ځینې دوستان ډیر دوا څخه استفاده کوي، زما پښتنه دا و چې آیا ډیر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوي کوي شي یا نه؟
بله، دا ډېر مهمه خبره ده. یو څه دا وغانې دي چې هغه د پښتورګو د فعالیت د کمیدو او حتی د پښتورګو د فعالیت د منځل کولو سبب ګرځي. خو چې متاسفانه موږ تاسو په وطن کې اکثر خلک یا خسرانه دواګانو استفاده کوي یا خپل سر باندې خریداري کوي یا د غیر مسلکي کسانو لخوا نه ورته ورکول کیږي یا د دواخانې لخوا نه د ډېر عادي امراضو په مقابل کې هغوی د دواګانې اخلي. خو استعمالېږي هغه د ګردې لپاره یا د پښتورګو لپاره نیفروتوکسیک دي، په دې معنا چې د ګردې لپاره زهري دي. او بل دوا ته د غامینو ګلایکوزایډ کورنۍ دواګانې دي چې د انټي بیوټیک یا ضد میکروبي دواګانې دي. دغه کې جن ترمایسین کنه مایسین او ترمایسین ډیره دواګان شامل دي. په دغه خاندان دواګان کې دا هم نیفروتوکسیک دوا ده، یعنی هغه دواګان چې څور ګوبان ته زهري تاثیر لري. نو بدون لماینین او فسترانه شکل باندې د دغه دواګانو استفاده کول، خصوصا د زړه درد دواګانو استفاده کول، او یا د انټي بیوټیک سم ماینوم واکسامینو ګلایکوزایډ یو غټه کورونې ده چې کې جنټامایسین کانامایسین او سترټامایسین په زیات مقدار د واګان شامل دي. دا که چې تاسو په دوامدار شکل باندې په زیات مقدار باندې د زیات وخت لپاره وخت نو دا کېدلی شي د ګوتو د ادمې فعالیت سبب وګرځي. نو بنا ان دغه مورید کې باید هر څوک ډیر متوجي وي چې کله یو د دې ډاکټر وخت دی هغه د ډاکټر مشوره باندې وي، ترڅو پر خدای مکر دا د واګان باید ستې ونه ګرځي چې کوئی د ګورې د فعالیت ته کوم دوه سبب کوي، خصوصا هغه خلک چې په غوړ فکرونه لري لکه د وینې لوړ فشار او یا د شکر ناروغي. انا جزي کې د سر دواګان هم فشار پورته کوي او هم د غوړ ګورې دي، لدې نه چې انا جزي کونه یا د سر دواګان وخت خطر لاندې وي که چیرې غوړ فکرونه ولري او دا د ومو خې نو دوا او عمل د غوړ ګورې د کمکارۍ لپاره سره یو ځای کیږي ګورې زړه ولې خراب کړي. من په شفاخانه کې همدغه مریضان لرو چې هغوی نه لوړ فشار لري او نه د شکر ناروغي لري، نه تاریخچه کې د ولادي یا ارثي امراضو کومه تاریخچه او نتیجه لري، ولې هغوی ته کله معاینات اجرا کیږي د هغوی د ګردو فعالیت کم شوی وي یا حتی له منځه تللی. بالاخره د هغوی ته کله تاریخچه اخیستل کیږي هغوی اکثرا له خسرانه دواګانو په زیات مقدار باندې اخیستي او له هغوی نه استفاده کړي، متاسفانه چې دغه د ګردو د ادمې فعالیت سبب ګرځېدلی.
بله ډیر زیاته مننه کو ډاکټر صاحب تاسو نه. اوس به هم راشو اوریدونکو ته د اوریدونکو اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني تاسو نوم کوم ځنه اړیکه نیولې؟
دا زابلنې اړیکه نیولې د بمار لپاره بیا تکلیف در کوم. ډاکټر صاحب مې غوښتنه دا و چې ما خوري دواګانی کړی دي کراچی څنګه یم کابل کې مې څو ډول دواوي کړی دي کندهار کې خو ګټه نه ده کړې، ډیر معاینه تین کړی دي، دا څه معاینه یا څه سپوسپوفي او الټراساوند ای پروگرام دا نه ټول کړی دي نور دا د کریاچینین او دا ټول معاینات کړی دي بابو چې ته چې ځل نظر اوسه دي یادې دا څه څه دا کړی چې ما ته وایي دا تکلیف او هغه دا بولو بندښت یا په څو ځله کېدل وسمې دا عمل لري اوس دا څه تاسو څه نه دا یا بندښت ځای شي هلته سره دګي سره اوسه وي
اتمان ولین تاسو نه مننه بیا هم مننه کورابات. ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه درلودله؟ وای دا څه کوم ځای شته چې ما ته راهنمایي وکړي د تداوی لپاره زو ورشمه؟
باندې د روس خبرې مکمل اندښتم او زه بل څه مشکل پدې کې دا کېدل شي چې غل لپاره معاینات شوی او تشخیص به شوی دا وګورم چې درته څه دا پدې معنا نه چې څه دا وو کې نو هغه د سل صدات من لږه مراد تخلصي او مشکل باندې پیدا کوي یا به لږه مراد سل سل کې تداوی کیږي دله چې په دې وخت د دواګان په وجود د تداوی په وجود د غمرزي مزمنه چې دوام کوي او یا د دوا په مقابل کې څه ورته سپانسریتي یا جواب نه لري، نو د غوړو تر لازمه ده چې هغه بیا دوباره یو متخصص ډاکټر ته او ټول استیټ خپل کې د جمهوریت دښتون د ګوردو څنګه مراجعه وکړي ترڅو پرې هغه نهایي تشخیص ورسیږي او تداوی لارو څنګه.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب رب شو بلې اړ کیته. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم زما غږ اورئ تاسو؟ هلو فکر کوم چې زما غږ نه اورئ کوم استون زه ده خیر بلې اړ کیبه وخلو. بلې سلام علیکم.
سلام علیکم تمانه جان زما غږ اورئ؟
bale bale مهرباني زه تاسو غږ اورم. تاسو نوم کوم ځنه مړی کني ولې؟
تمانه جان زه خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره خون زادم د بالا مرغاب څخه پټم.
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم منه مهرباني کوم پښتنه لری
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې دا د ګردو معنا باز خلک دي چې وای ګردو می چرکی دي دغه د ګردو چرک د څه چې څه په ځای او دا سې د چې د ګردو د بوت د پاس کې معنا په دې مزه د خپل د کنه د ځان څخه کار واکې آیا ول ګردو د تفریق د پاس یا د بوت د پاس کوم کار ته لري او په نه لري دا سوال ته جواب ځکه ډېر به مې ته باندې
ډېر زیاته مننه اسمان ولنه مننه کوره بعد خوشاله اوسې. ډاکټر صاحب محترم زما غږ اورئ تاسو؟
بلې بیا په تر خو زده خبر ما وره د فکر کوم د دې ګردو د حفنات یا د چټک کېدو په ثبات او د دې ته دایي په ثبات.
bale 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 مهرباني
لکه څنګه چې ما مخکې په اسبابو یا هغه مریضان ته یو وی ګردې په عدم فعالیت سبب ګرځي محتمل ولې چې یو له هغه نه د ګردو مزمن میکروبي کېدل یا عفونت ده چې دې ته باید خاص توجه وشي. نو دا د ستر اخندزاده څه کومه پوښتنه کړې و دا کېدل چې په هم تدوي کړي په مقاله شکل باندې خواله دا یوه دې ته متوجه وشي چې بعض مواقعو کې هغه تدوي په دې شکل باندې وي چې دوی له محلي دواخانو نه یا خود سرانه شکل باندې تدوي استفاده کوي متخصص تخصص نه وي تللي او حتی بعض وخت چې ته متخصص تخصص هم لاړ شي دا په دې معنی باندې نه وي چې یو مختص روي دوا واخلي او وي مشکل به حل شي. کېدل شي هغه میکروبونه ته په مستانه کې وګورئ چې موجوده په مقابل د دوا کې مقاومت ولري. نو که چیرې د تداوی کې مخکې نقطه خسته له غسره نه یې سره یا ریسپانسیبلټی یا جواب په مقابل د دوا کې موجود نه وي دا یې کولای شي چې بیا دوباره مراجعه وکړي. بعض وخت هغه معاینات دي مریضان لپاره نیپتي کې وي ته ساده یا روتین د اضرار معاینات کې چې میکروبی حالت معلومی دی ویله لپاره دوا ورکول کیږي. خو که چیرته هلته د دوا په مقابل کې مقاومت موجود وي او له هغه دوا سره د مشکل حل نشي بیا د دې لپاره یو بل معاینه انجام کیږي چې هغه ته د ادرار کلچر وایي. کلچر د دوی نه سمپل د ادرار اخیستل کیږي په لابراتوار کې په ماشين کې ساده اصطلاح باندې کرل کیږي. هغه ته میکروبونه روښت کوي او بیا د لپاره یو انټي بیوګرام ټیسټ کیږي. چې په تاسو کې میکروبونه موجود وي انټي بیوګرام ته د ګول لپاره انټي بیوټیک مشخص دي. په بعض هغه وګړو ته معلومیږي چې کوم دوا په مقابل کې د میکروبونه مقاومت لري او کوم مقابل کې حساس دي. هغه دوا چې په مقابل کې میکروبونه حساس دي هغه لپاره هغه دوا انتخابيږي. او کله چې د دې دوا نه استفاده کړي د انټي بیوګرام ټیسټ یا کلچر دغه لپاره ورنسي چې هغه زه چې تدوي په مقابل کې هغه میکروبونه چې مستمره یا په ګردو کې موجود دي مقاومت یا ریزیسټنس ولري. نو دای کولای شي دا معاینات انجام کړي ترڅو پوری نهایی تدابیر راته شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زمونږ ورور پښتنه کې یو بل جز هم وغه دا و چې وایي سبا ایت وشي ترڅو زمونږ پښتورګي سالم پاتې شي.
په مان دا خبره مخکې وکړه چې نکچيري دا تدابیر نشي یا عوامل انداز وستیلن دای لری هغه د امکاناتو موجودیت یا د مصنوعي میکروبي والا د یا په ګردو کې میکروبونه موجود دي لکه څنګه چې د پښتنه وکړل. نو که چېرته په خپل وخت تداوی نشي او دا مزمن چې دوامدار شي دوی مخکې کوم مشکل ته پیدا نشي. نو دای کولای شي چې دا غته سنجام کې تر څو پورې لږه مشکل نظام خلاص کړي چې ګردې سالم پاتې شي. او غیر له دې نه چې کوم نور عوامل دي لکه مخکې بل ورور ته پښتنه وکړه چې تیګه درلودل یا باز مریضان ته شکایت لري باید وګړي شکایت خپل کنټرول کې کتیګه ولدي مثلا انټیګه وګړي هغه نهایی تداوی وکړي چې جراحي عملیات هغه لري چې تیګه اساس مقابل د ګوډې کې رکودات د ادرار لمنځتي او د ګوډې د اړین فعالیت سبب ګرځي. او مریضان ته شکایت نه رسېږي لري وګړي باید شکایت کنټرول کړي. او که چېرته انتاناتو باندې مبتلا وي د ګوډې په انتاناتو باندې مزمن انتاناتو باندې باید وګړي خپل تداوی وکړي ترڅو پورې دوی وکولای شي چې د ګردې له حالت نه چې د کمکارۍ ترڅو چې جوړګیری وشي.
ډیر زیاته مننه را وښو بیا هم یو بل اړیکه به واخلو. بلې سلام علیکم.
علیکم السلام. نو وایي چې ما غاوري.
bale bale مهرباني زه تاسو غاغو. نوم دی؟
تاسو یې هم کار کړی د پښتون پورې ما خپل خپل تاسو غاغو.
bale bale غږ دې تر مونږ را رسیدي خو کدا سه لګ جګی جګی خبري وکاین نو بيخي بخښي.
bale سمانه وایي چې خو سلامونه تاسو ته راځو ټول کار کوم په ورو دوم کوته تاسو درنه کلمه ډاکټر صاحب.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منه مهرباني
تشکر تاسو ته کلمه ست دې پوښتنه جواله پوښتنه خو میتا ده د انسان پرکو کې د پاجه تلویزی یعنی ډیر په کم سن کې د پاجه تلویزی او بل دغه د ګردو کې غیر فعالیتل دا د پښتور کو مرز پندور کې ډیر پیدا کیږي که پښتو کې او بل پښتنه می دا د کیږي او سړی په دغه د پښتور کو په مرز باندې اخته وي او پام ورته ونی کې اخیر یې څونه خطرناک واقع کیږي او که یو مور که یو ماشوم د مور په خېټه کې او مور په دغه مرز اخته وي د ماشوم پر ولادت باندې یعنی د ماشوم پر اورول کې تمره تاثیرات اچي یعنی ماشوم ضعیف دنیا ته راځي که قوي دنیا ته راځي.
سمه ده سمه ده. اطمان استاسو نه بزور شي تاسو نه ډیره زیاته مننه کور او باد خوشاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب تاسو په پښتني واخستئ. زمونږ ورور اړیکه نیولې وه سو پښتنې درلودل. لومړی پښتنې دا وه چې د انسان پښتورګي په کوم سنه سال کې د فعالیت څخه ولېږي، یعنی کار نه کوي نور.
بله سنسال کېدلی چې دا په آستین کې وي، خصوصا په کسانو کې چې وي عمر یې زیات وي، په کسانو کې زیات وي، ځکه چې شکرې ناروغي په ماشومانو کې هم حتی موجود وي. هغه کېدلی چې د کوټې د ادمي فعالیت سبب وګرځي، یعنې سن لږه نه مسلم نه ده. او خصوصا هغه کسان چې سن زیات وي، په هغو کې د شکر احتمال زیات وي او د وینې د لوړ فشار د سن په زیاتېدو سره زیات وي، په هغو کسانو کې د احتمال زیات وي چې د هغوی کوټې د فعالیت نه وځي.
اها بله. دویمه پښتنه دا و چې وای دغه د پښتورګو ناروغي په کوم جنس کې ډیر لیدل کیږي؟
دوه جنس کې لیدل کیږي، یعنی هغه مریضي چې د وینې لوړ فشار ده او شکر ده، هغه په دوه جنس کې رامنځته کیږي. او همدغه عوامل دي چې کېدلی شي دغه د ګردو ادم فعالیت هم په نرو هم په ښځو کې په دواړو کې ولیدل کیږي.
دریمه پښتنه دا و وای کچیر ته د ګردو فعالیت کم شي او نه شخص یا نفر ورته پام ونه کی، نو کوم زیانونه به مخترونی؟
بله کچیر ته د ګردو فعالیت کم شي، کچیر ته هادی په وری شکل باندې وي او د غل په اړه د مریضانو لپاره ډیر حیاتي خطر ده، یو وی جدي مراقبت مندې ونی ولسي او د ګردې دغه فعالیت دې ته یعنی اراده کېدلای شي چته یو وی په صحیح شکل باندې مراقبت وسی، ځکه کله چې یو ګورته په مزمن شکل باندې واوړي ادم په فعالیت کې یو وی د تر غیدنه ډیر مشکل ده. حساس چته مراقبت باندې کوي اول او هغه شکل ته په فوري یا حد شکل باندې ګوردي ادم په فعالیت رامنځته شوی ده، دا تدریجي کې په مزمن شکل باندې موزمن شکل باندې کله واوري هغه د بیرته رجی حالت نه لري، یعنی د هغه اولی حالت په دې کې هغه کېدل ناممکن دي. هغه د بیا وروسته موزمن شکل باندې چې واوري د مریض لپاره ډیر ځړه تاور ده، ډیر مشکل ده او په تداوی هم ډیر قیمتي ده. هغه یې د ځوان تر نهایي کېدو پورې هموډیالیس پروسې ته ضرورت پیدا کوي، یعنی هغه د وینې تصفیه کېدل دي چې د مصنوعي کلتر په واسطه باندې صورت نیسي. او یا هغوی کېدلی شي خپل ګورده ترانسپلانټ کوي او یا خپل پښتورګي تبدیل کړي. ولې د پښتورګي تبدیل کېدل هم په دې معنا باندې نه دي چې هغوی به د دایم لپاره د یو جوړې ګوردې نه برخمن کېږي. پښتورګي چې تبدیل هم شي د هغوی خاص رژیمي غذایي پرهیز غذایي او یا د دواګانو ته د عمر تر اخره پورې به ادامه ورکوي. او هغه د ګوردې تبدیل هم اکثرا تر 15 کلو او نهایي تر 10 کلو
د ډیر زیاته مننه کوو. بیا هم ډاکټر صاحب له تاسو نه زمونږ دغه ورور څلورمه پښتنه هم درلودله، وایي که چېرته یو مېرمن امیدواره وي هغه او د ګردو یا پښتورګو فعالیت یې کم وي، هغه کولی شي سالم ماشوم نړۍ ته راوړي، یعنی ماشوم ته به کوم زیان ونه رسوي د حمل په دوران کې؟
بله اول خو هغه مېرمنې چې هغوی د پښتورګو په تنکاري باندې یا د پښتورګو نو د ښه شکل لري فعالیت کم شوی وي، هغوی باید کوشش وکړي چې هغوی امیدوار نشي، ځکه چې هغوی لپاره هم د خپل د مور لپاره ډېر زیان ده، د حاملګي او امیدواري پروسه وخت نه ولري یا هم ماشوم هم له خطر سره مخامخ کېدلی شي. متاسفانه دغه کسان چې هغوی د ګردې په ادم فعالیت باندې مبتلا وي، هغوی په دوامدار شکل باندې کمښونه کېږي، وی ترانسفیژن یا دی وینې تیرېده نو ته یا بیتی ته ضرورت پیدا کوي، وی اخلي نو که چېرته دغه سیمین دی امیدواره کیږي او وی خپل هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او ماشوم هم د ستونزو سره مخامخ کیدلی شي، حتی کیدلی شي نقایص ولادي چې په ماشومانو کې پیدا کیږي دې سبب هم وګرځي. نو د امیدواري مخ ته وړل د پښتورګو له کمکارۍ سره یو ځای دا د ماشوم په ځان هم دا او د مور په ځان هم.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم له تاسو څخه. اوس به هم راشو یو اړیکه به واخلو. بلې سلام علیکم. هلو بلې سلام علیکم. کار وکړئ. بلې فکر کوم چې الیکه کې کوم ستونزه ده، زما غږ نه اوري. خیر بل الیکه به واخلو. بلې سلام علیکم. فکر کوم چې الیکه کې کوم ستونزه ده ډاکټر صاحب، وروسته به د دوستانو الیکو ته راشو. اوس به ماته دا وایس چې هغه ناروغان چې پښتورګي فعالیت نه کوي دا غوي تداوی تاسو سره ډول کوي ورته.
باندې البته دا تداوی د مریضانو په دوه کټګوري باندې وشکې دي. یا امریکان چې وقې فوري شکل یا حد شکل باندې خپل د غوتی فعالیت ته ورسېږي د دې امریکان ډېر جدي مناسبات کار دي. تر څو خو هغه حياتي اوس د وقې له څورګا د مشکل سره مخامخ شوی ده چې زه وظیفه دې ته عیادت نه او دا تر ډېر حد پورې ممکن نه ده که چېرته عیادت د مریض لپاره حياتي خبره ده. وی لپاره شروع کیږي تاسو پر اکثر مریضان ادرار د دې کم شوی او یا حتی ادرار نه لدی تاسو پر څه هو وی ده د ادرار په وسه دی شروع کی او پر ریبه تخته فعالیت شروع کی او که چېرې ابتدایي تدوی په وسه باندې دی او وی څورګي فعالیت ممکن نه وي دا مریضان د هیموډیالیس پروسې ته د هیموډیالیس پروسه نه غره شي لکه موسم مخول د غیو مصنوعي فلټر لري او دغه مریضانو وینې فلټر کیږي چې هغه مصنوعي فلټر خپل یو افیشل کیږي یا مصنوعي ګو پښتور غیره د پښتور کی فعالیت کوي.
bale bale دغه مریضان بیا دې زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم تاسو نه د هیمو ډیالیز پاک لبا دویمه برخه کې بیا ډاکټر صاحب ګلاغا قریشی سره وغږیږو. اوس هم یو اوریدون کایلرو اوریدون کای به وخلو سم نه. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام سمنا خوري. سلام تاسو ډاکټر صاحب اوریدون څه ته نبی ولا زبلې د زبل ارغنداب شیدان کې لیکیدم کای دا وخلې
ځنه. ها تاسو خره غلاسه مورور په خیر علی خبرونه ته مېرباني کوم پښتنه لری
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محترم. نن یې پوښتنه هم دا ده ډاکټر صاحب زما یو ملګری چې ډیر سال عمر لري یعنی ځوان ده خو په پښتور کې چې ډیر وسیرام شګه یا ډبره ده ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تاسو له عملیاتونه بل هیڅ لار نشته باید عملیات وکړي. آیا دوايه مخه نیولای شي تر څو له عملیاتو بچ شي او عملیات به څومره مفید وي؟ عملیات به څه دي چې ژوند په خطر کې وي؟ مننه.
تاسو نه مننه کور آباد خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني کله چې په لاندو کې ورته ځواب ورکړي.
بل دا ورته نن تقریبا مخکې جواب اما خبره ده لکه مخکې بل څه نه کوي د دې وزنې تداوی اما عملیات ته د عملیات جرای په څه باندې وګورې چې ګل دې کې هغه موقعیت ته تشکل
ډاکټر صاحب هم بیا یو اړیکه په لاندو کې واخلو. بلې فکر کوم چې اړیکه کې کوم ستونزه ده ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو مونږ ته وخت راکو. کور آباد خوشاله اوسئ. مننه تاسو
نه مننه.
مننه ژوندای اوسئ. ډیره زیاته مننه کوم. مننه خدای پامن. دوستانو د خبرونه لومړی برخه همدلته پای ته رسیدي. یو لاند د ماخلو او وروسته د میس خبر را شو د پښتورګو د هیموډیالیس پاک لبا ډاکټر سره یو لاند مارکاو لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږه لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګرانو دوستانو وسم په لاین کې ډاکټر صاحب ګلاغا قریشی د هیموډیالیز ټیکنیشنانو مسول په لاین کې راغې خبر دی هیموډیالیز پاکله ځینې پښتنې لرو چې په عمومي توګه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاورې تاسو
او سلام علیکم. خیر ستاسو
په خیر. مننه کوم. تاسو خیر ستاسو ډاکټر صاحب
سلامات اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب، په مجموع کې د هیموډیالیز په اړه معلومات کی مونږ ته راکړي دي او دونکو سره شریک کو چې هیموډیالیز یعنی څه شی؟
بله صاحب، هیموډیالیز د وینې صفایي او کولو ته وایي چې د مریض لپاره په کړیږي. هغه پروسیجر ده چې د وینې نه یوریا، کریټینین، اضافي مواد او اضافي اوبه د مریض د مریضانو د وجود نه د ماشین په ذریعه وستل کیږي. هغه مریضان چې د دوی پښتورګي یا بډوډي کار نه کوي هغو لپاره په کار کیږي، چې دا بیا کیدای شي په دوه شکل باندې ده، یو هیموډیالیز ده یو پریټینل دیالیز ده. چې هیموډیالیز د ماشین په ذریعه اجرا کیږي او پریټینل دیالیز هغه د ماشین په ذریعه نه ده، د جوفو پریټوال کې یو کتیتر اچول کیږي، مخصوص مواد لري د څلور ساعتو لپاره د مریض په بدن کې یا په پریټوان جوف موږ ورته وایو، دلته تطبیقیږي، مخصوص کتیتر لري. نو څلور ساعته وروسته دا تبدیلیږي، چې په دغه تبدیل ده کې د وجود نه اضافهګي زهریات یا اضافهګي مواد چې هر ګرده چې وباسي عین شکل تقریبا عین شکل دای په کاریږي. چې هیموډیالیز په 2010 کال کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جمهوریت روغتون په چوکات کې د څلور د پنځو ماشينونو چې په ذریعہ هغه شو فعال شو، بیا پاستا ورو ورو اضافه شو. هیموډیالیز تقریبا کومه د زمت چې په کاریږي زیاتره د عدم کفایت حد ګرده، یعنی چې دفتن فیل شوی او هغه مریضان چې مزمنه کې ادم کفایي مزمنه کلیه یی چې یعنی دوامدار دیالیز اخلي. هغه کلیه هغه کسان دي چې مثلا یو مریض پاست یو پوسټ دلیورینه یا د ولادت نه وروسته چې چک فشار ولري، په دغه زمان کې خونديزي اضافه شوی، په دغه د میزان پښتورګي یو غیر فعالیږي چې دا موقتی غیر فعال ده، چې د دوباره تداوی د ډاکټر متخصص تداوی لاندې او د دیالیز لاندې دوباره دا فعالی که دا تا شکل حاد وی. او یا کسان چه بعض دواگان خود سر خوری یا قصدی، یا کسان بعض کسان چه مریضان لیل کپلیپسی ها مریضان یا سر یا میرگی مریض چورت وی، بعض اوقات خپل زیاد دواگانی نخو استفاده که، یا بعض مریضان قصدن ده خود کشه دپاره زیاد دواگان خوری. البته پول دواگان نه، البته تو کتگوری دواگان لکه فینی باربیتال، فینی توین ده خاندانو نه چې دوی استفاده کړی یا الکول استفاده کړی، دا ماشین په ذریعہ دوباره دا ریپلیسمنت کیږي، دوباره وستل کیږي، دا مریضان د ګرده بیرته احیا کیږي. یو ډول د شکل د هات ډول وو. یا هغه کسان چې ډیر استفراغات ولري یا اصالات ولري، د وجود اوبه کمی شي، ګرده معوف کیږي، دا هم حق اکیوت رینل فیلر ده چې دا مریضان ته هیموډیالیز پر کیږي. یا هغه کسان چې مرمۍ وخوري، زخمی شي، وینه ډیر ځای کړی، د دې ګرده انجورو کیږي یا زخمی کیږي، د وینې له کبله د وجود نه د چې ځای کیږي، دلته تیوبولر نیکروز ورکوي چې دغه هم اکیوت رینل فیلر ده، دغه کسان ته هم په کار کیږي. یعنی په مجموع شکل کې په دوه شکل باندې دا مریضان ته په کار کیږي، چې یو عدم کفایت حاد کلیه یا اکیوت رینل فیلر مرتبه، یو دویم عدم کفایت مزمن کلیه چې کرونیک رینل فیلر ده، چې در حاد کلیه یو مدت دپاره اخلي چې دوباره د دوی ګرده اعاده کیږي جوړیږي، پس له تداویګار یا مخصوص تداویګار چې لري او هیموډیالیز کیږي ورسره. دویم هغه مزمن شکل چې دی، هغه شکل دائم العمر دپاره دیالیز اخلي، په هفته کې 9 تر 12 ساعته پورې دیالیز اخلي، چې د دوی ژوند د هیموډیالیز ته ارتباط لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. که په ټوله کې ماته ووایاست چې په افغانستان کې دغه د دیالیز مریضان بیا څومره دي، داسې امارو ارقام تاسو ته معلوم دي؟
دا په افغانستان کې دا پروسیجر چې نوی شروع شو، تقریبا موږ 300 تر 400 مریضان درلوده په 2010 کال نه په دیخوا، یا دا مریضان تقریبا په زر دولس سوته په کابل کې دوی چې ورسېد، بیا موږ تقریبا اوو مرکز په ولایتو کې فعال کړ، ځکه چې د ولایتو نه کابل ته تګ او راتګ ډیر مشکل ده، چې موږ په ولایتو کې تقریبا در حدود 15 تر 40 دستګاو پورې موږ په جلال آباد کار کې لرو، په لغمان کې لرو 4 دستګاه، او په قندهار کې به موږ دا بخش فعال ده، په پکتیا کې فعال ده، په خوست کې، او په قندز کې، هرات کې، او مزار شریف کې. په دې خاطر عمومي امار موږ ته نه معلومیږي، خو په کابل کې تقریبا در حدود 8 تر 10 پورې مریضان موږ لرو چې عملا په روزانه په دغه خپل مرکز کې، یعنی د جمهوریت په مرکز کې، غیر له دې چې فعلا په کابل کې خو په 400 بستر کې هم سردار ماما داود خان په روختون کې هم تقریبا
خصوصاً د پښتورګي ناروغۍ سره مخامخ دی او پښتورګي له فعالیت وتلی دی، یعنی کار نه کوي. بیا هغوی ته دغه څومره خدمات منګو تاسو په افغانستان کې لرو، خاص دغه خلکو لپاره چې پښتورګي فعالیت نه کوي، ځکه چې پخوا به دغه ناروغان د افغانستان نه بیرون تلل د تداوی لپاره. خو اوس د خوشحالۍ ځای دی چې په افغانستان کې هم داسې ځای لرو منګو تاسو جوړ شوی دی چې همدلته کولی شي خپل تداوی وکړي. څومره امکانات لري؟
الحمدلله امکانات خو دسه ده چې دغه مریضان مې چې تر اوسه امارو خود دغه حالت مریضان دومره ډیر نه کمی، یعنی په میاشت کې دوه درې دومره به پیدا کیږي، دومره ډیر نه. او دغه مزمن چې تاسو ښایي دغه مریضان لپاره چې نه عدم کفایه مزمن کلیا چې دوامدار داخلك دیالي زخلی د دوام العمر دغه لپاره تقریبا نشپاک تر اته سو مریضان مونږ لرو چې دوه ته په هفته کې مونږ دوه ځلې دیالي زورته برابرو. او دا امکانات په خاطر چې د مونږ تقریبا 15 تر 20 په کابل کې لرو، روزانه 24 ساعته مونږ ورته غلرو فعال د مونږ مرکز سیستم شفتي فعال سیستم لرو 24 ساعته. او دا سیستم خوشبختانه چې دوه لپاره رایگان ده.
بله بله، ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه هر څه رایگان دي زمونږ هیوادوالو ته. بله و ډاکټر صاحب محترم، قدم ما ته وایاست چې دا د دیالیز زیانونه بیا څه دي؟ آیا دا کوم زیانونه هم لري مریض ته کنه؟
بله صاحب، دا خو داسې ده چې هر دوا هر پروسیجر زم ده چې یعنی د نفع کار کوي، لږ څه تاوانونه په څنګ کې لري. هر کار چې که دوا خوړل دي، هر دوا ځان ته یو ساید افکت لري. په دغه طریقه غوندې دغه هیمودیالیز پروسیجر هم ځان ته یو ساید افکت یا عوارض جانبي هم لري. دا عوارض جانبي د کتیتر د تطبیقولو نه نیولې د دې تر مرحله د اجرا کولو د دیالیز لپاره هم بعضې زیانونه لري، لکه سیستم پوستي کې بعضې مشکلات جدي، په سیستم عظمي کې کیدای شي یو مریض ته یو خوندیزي یا جیبلرینګ ورکړي، په سیستم د غدوات اوکراین کې هایپرتریزم ورکړي، د سیستم د قلبي وایي کې عدم کفایت د سیستم یعنی د زړه لویوالي سیستم ته راکېږي. یعنی دا تماما پروسیجر د هیمودیالیزم ده چې په ګټه کار لري، بعضې ساید افکټونه لري. اما هر مریض کې بیا دا فرق کوي، داسې نه ده چې ټول مریضانو لپاره. کله کله دی وی ټي موږ ورته وایو د کاتیتر په دوران کې مریضانو ته چې په فیمورال وین کې تطبیقو زیاتر منځ ته راځي. نو دغه بعضې اختلاطونه هر پروسیجر لري، لکه نور عملیاتونه. دغه پروسیجر د هیمودیالیزم کله نا کله دا مشکلات لري.
ډاکټر صاحب، قدم مونږ ته وایاست چې دغه د هیمو دیالیز عملیه به تاسو څه ډول اجرا کوئ؟
دا مریضان چې مونږ کله مونږ ته د باز شفاخانه بولو شفاخانو نه یا د افغانستان د هر ګډ نه زیاتره اعتبار په کابل لري، که هغه هلته که اگر چې مرکزونه په بالو ولایتو کې مونږ لرو، دا مریضان چې ډاکټر صاحبانو څنګه یا سی مرکزو کې یا شفاخانو کې چې هلته تثبیت چې دا یعنی رینال فیلر ده، بیا دا مریضان چې عدم کفایه نیولري د هر حساب باندې چې یا هادي یا مزمنی معمولا مرکز ته کابل ته رالیږي. په دې خاطر به مونږ راش زیات ده کابل ته چې دلته هر شفاخانه ته چلار شي د مونږ مریضان خاص دي. بیا ډاکټر صاحبان پیږي چې د دې یوریا کریتینین مرتوی دا شیان چې د مریضانو ته د پپتلا کې د ډېر استفراغات او دا شیان یا ته کېدای شي مریضان کوما ته لاړ شي، د مریضان چې غذایي ته تطبیق هغه تشخیص شي بیا د مونږ مرکز ته رالیږي. مون مرکز ته چراغی مونږ دا معاینات بیرته ورسته لسره مرکز لرو، هغه لرو معاینات لرو، د سره ټول تطبیقو چې کېدای شي کوم څه وایني، ټول د تور زیری سپین زیری د عام خبرو په حساب مې درته ویلې، یعنی اچ بي اس ټي وی ورته وایم. دا معاینات مونږ ورته کوو، یو کریټینین تطبیقو، بیا دا مونږ یو ځان سره کریټیریا لرو چې کوم مریضان د ماشین ته اړه لري، کوم مریضان دفتن د ماشین ارتباط نه لري. که دلته ماشین ته ارتباط ونه لري، دا مریضان ته مونږ دوا ورکوو، بیا په هفته په هفته غواړو کېدی شي یو مریض اما مونږ عدم کفایه مزمن ولري، اما رینال مطلق هیمودیالیز ضرورت نه لري. دا ساعت 15 کلو دپاره، 2 کلو دپاره، میاشت په میاشت دوا ورکوو. دا ساعت یو پروسیجر داسې ده. دویم چې آنن ضرورت ولري، دا مریضان کېږو چې د مونږ کټګوري کې چې یوریا یې چېږي، مثلا مریض استفراقات ولري، ګنګستو کې کومه خطروانی، نو دا مریضان ته مونږ دفتن کتیتر لرو، البته پر د معاینات هم چې ورته وکول کاتیترونه لرو ورته تطبیقو پس دغه د مریض ورته لیکو که مریض زیری ولري جلا ماشین لرو تور زیری ولري جلا سپین زیری جلا او که منفي یعنی نیگتیف چایونه لري جلا یونت لرو دلته ماشین باندې هغه کو اول ځل دپاره تقریبا دو ساعتو دپاره موږ دته دیالیز ورکو بیا بل ورځ درې تر څلور ساعته پورې دا پروسیجر د وینې فلټر کیږي د دغه حالت مې وزي بیا دوته موږ مخصوص کتابچې لرو مخصوص د راهنمایي غذایی لرو کتابونه ورته چاپ کړي دي هر مریض دپاره کتاب ورکو راهنمایي غذایی د ډاکټرشن بوک په نامه دا د ډاکټرشن بوک ورته ورکو راهنمایي او نفر ورته کو هر ډاکټر چې نوکری والي راهنمایي کې چې څومره اوبه وچې څومره پروټین واخلي څومره نور غذاګانې کتاب کې لیکل شوی عام توګه باندې ځکه چې ټول خلک د افغانستان وګړي ټول سواد نه لري عامیانه ژبه باندې دوی پوکوو چې دا رقم غذاګانې سهار چای وخوري لس بجې چای وخوري گرمی خواه او مازدیگر او دشته یعنی تقریبا چلور پینزه زلی باید دوی غذا بخوری زکر دوی مریضان مال نترشن یا سوی تغذی تا زل مبتلا کیگی نو دیتا خیر آنمایی که او یک کتاب و بعد تک مراغلی منگا حال تا مرکز زول رو بیا داد دتا ورق ورکو معرفی که او ده منگ مرکز چه ولیتو که ده تقریبا نو اتو ولیتو که منگ مرکز لرو حال تای معرفی که او بیا حال تای پسات میسی
دیر از یاد مننه داکتر سب که پا اخیر که دست لند شکل بانده ما تاوه چه ده دقیق مریضانو بیا تلفات هم شده کنه
باشه تلفات بله بچه دا مریضان خاصلا ده قانونی توگه ده تبابت لنگانه دا مریضان اصلا باید توش شاید په نظر کې ونیسي چې خوشبختانه یو خدا د موږ مرکز مفت ده چې په بازار کې یعنی په پرایوت شفاخانو کې تقریبا دوی چې هغه معاینات ورسره کوي د څلور زره درې نیم زره تر درې زرو پورې دوی مصرف راځي دا موږ خوشبختانه رایګان ده چې دوی نفیس نه اخیستل کېږي او دویم دا په هفته کې باید دوه تر درې ځلې پورې یعنی که درې درې ساعته ونیسي څلور ځلې باید دیالیز واخلي چې نه تر دوله ساعته دوی باید دیالیز واخلي چې دا کار دا بیا چراغان نه شي کولی په دې دلیل نه شي کولی کله چې دوی امکانات د تګ راتګ د کرایه نه لري دا بیچارهګان ډېر بیچاره خلک دي او دا غذای چې هغه شی چې موږ ورته وایي دوی مهیا نه شي کولی ورته نو طبعا مریضان چې دوی سوی تغذي ته برابر شي مرګ میر لري او دا که اکثرا د ولایتو کې چې راځي هلته مودیالیز مراکز نه وي مثلا د غزني ښار نه راځي تر کابله پورې دا ډېر چې د خپل مریض سره زیار وباسي په هفته کې یو ځلې دی راولي نو په ګرده خو 24 ساعت فعالیت کوي نو دلته موږ یو څلور ساعته ماشین لګوو نو په څلور ساعته کې موږ دومره ظاهریه د وجود دومره ویستل کېږي چې دته درې ورځې کار وکوي بیا بیا دا اوه ورځې بعد راځي دغه د وجود ارګانونه دلکه دماغ لکه د زړه د نور ارګانونه دا چې یو قسمت خصوصا ګرده هغه اوز مهم عضو ده چې کله دا فیلر شي څلور پنځه عضو نور فیلر کوي نو په دې خاطر باندې دا مریضان معمولا په همدغه شکل باندې وافیت بله لري
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مننه له تاسو نه تشکر
کور اجازه ژوندۍ اوسې موږ ته مو وخت راکړئ ډېر زیاته مننه
خواهش کوم سلامات
ګران اوریدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم چې خبرونه تر دې مهاله مو زمونږ ملتیا وکړه دا وه د روغتیا شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه تر بلې خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ